سلامونه او ستړي مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2023 میلادي کال د مارچ 8 نیټه ده د مشال دیدو د نن ورځې نه ساته خبرونو په وروستي خبرګړې کې مصاب ګل حی کاکر هر کله کوم فیله دا روغ جوړ خوشاله بیاس په کونړ کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله د زوی په ګډون درویش پسلوال پوچل شوي دي. اشان د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وزیر ویلي چې جهاد د اسلام له پلوه یوازې ریاست اعلانولی سي. دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو خو په پیل کې به نجیب عامر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي کونړ کې امریکایي ډرون برید کې د مولا فضل الله د زوی په ګډون ګڼ شمېر طالبان وژل شوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي یوازې ریاست د جهاد اعلان کولی شي. او د آسټریا او اتریش په مرکز کې پولیسو نن یو افغان په نورو کسانو د برید په تړاو نیولی. د خبرونو تفصیل: پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله زوی او زوی د 1900 طالبانو سره یو ځای پرون په کونړ کې د امریکایي ځواکونو په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د طالبانو سرچینو مشال لډیو ته د برید پخلی وکړ او ویل چې په ترس کې درویش کسان وژل شوي، خو د مولا فضل الله د زوی عبدالله د وژل کېدو پخلی ونه کړ. د پاکستان استخباراتي مامورینو مشال لډیو ته ویلي امریکایي ډرون الوتکې چې کوم مرکز په کونړ کې په نښه کړې هلته د ځانمرګو بریدونو لپاره بریدګر روزل کېدل. پاکستاني چارواکو د نوم نه ښکاره کولو په شدت خبرې کولې، ځکه چې دوی په دې موضوع د خبرو کولو رسمی اجازه نه درلوده. پاکستانی رسنۍ بیا وایي تحریک طالبان دوه نور مشران ګل محمد او استاد یاسین هم په دغه برید کې وژل شوي. دوی دواړو د ځانمرګو بریدونو لپاره کسان روزل. افغان چارواکو هم د دغه برید پخلی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال نن په پېښور کې د سکاوټس په روزنیز مرکز کې د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل یوازې دولت یا ریاست کولی شي چې جهاد اعلان کړي.
اسلام کے اندر جہاد صرف ریاست کر سکتی ہے.
دیوائی د اسلام له نظر یواز ریاست جهاد کولای شي. تاسې یاست د پاکستان پوز دی، د پاکستان ملکی امنیتی ادارې دی، اف سی ځواک دی، پولیس دی. دا ستاسې په څیر ځوان سرتیری دی چې په پاکستان کې جهاد کوي. له دې رسمي ځواکونو پرته په پاکستان کې نور هیڅوک جهاد نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د پاکستان ګڼو عالمانو په شریکه فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلانولو واک یوازې له دولت سره دی. د وړاندې ویلې ترهګرۍ تر بشپړې خاتمې به جګړې ته دوام ورکوي. د مردان د پولیسو یو چارواکي نن مشال لډیو ته ویل چې د مشال خان قتل کیس کې مرکزی تورن کس عارف نیول شوی دی. مشال خان تیر کال د عبدالولي خان پوهنتون کې د بلواګرو لخوا تر تشدد وروسته وژل شو. د مردان د پولیسو ویان فهیم خان په دې اړه داسې ویل:
عارف پر لیتور خان نیولې چې د چمدار علاقې نه مردان کې علاقه ده او چمدار بای پاس سر پس پیش د پیشن ټیم اپریشن کړو هغه کې ونیولې شو. ډیرو پوه دا مرکزی مجرم د مشال قتل کې اس پی ټی آی کونسلر
فهیم خان زیاتوي چې د نیول شوي کس نه پلټنې روانې دي. د یادولو ده چې د مشال خان په کیس کې د عمران په نوم یو بل تن هم دا مهال په جیل کې دی چې عدالت ورته د مرګ سزا ورولې. 25 نور کسان چې د مشال خان د قتل په کیس کې ورته ځانګړې عدالت د بند سزا ورولې وه د پېښور هایکورټ په امر په ضمانت خوشې شوي. د مشال خان کورنۍ د پېښور د عدالت دغه پرېکړه چیلنج کړې ده. د میرمنو د نړیوالې ورځې په ویاړ د امریکا د پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی او د سولې او پرمختګ د تعلیم بنسټ 300 ځوانو میرمنو ته د 300 ځوانو میرمنو په درناوي غونډه وکړه. د یو ایس ای ډی په مالی مرسته دغو میرمنو د کامیابۍ په لورې لارې پروژه کې برخه لرله. په پېښور کې د امریکې د قونسلګرۍ له خوانن په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دغو 300 میرمنو سربیره چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یا د پروژې 1400 نورو نجونو ته هم د کار او مهارت روزنه ورکړې ده. خبرپاڼه وایي ځوانو میرمنو ته د روزنې ترڅنګ په مالي توګه هم له دوی سره مرسته شوې سو دوی د کار کولو جوګه شي. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوان ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال 60 وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه د کندهار د شاولي کوټ، خاکریز او د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو وسلوال د میوان ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې راټول شوي وو او د دغې سیمې پر امنیتي پوستو یې بریدونه کړي. د خوشبخت په وینا هممهاله د ناټو د غوث ملاتړ د هوایي ځواک د امنیتي ځواکونو مرسته مرسته کړې او دغه وسلوالې د هوا څخه پنخ کړې. خوشبخت زیاتوي چې په دغه هوایي حمله کې شپېته وسلوال وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د کندهار د والي ویان زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آسټریا یا اتریش په مرکز ویانا کې پولیسو نن وویل چې یو افغان د هغه برید سره د تړاو په تور نیول شوی چې پکې د چړې په واسطه څلور کسان سخت ژوبل شوي. د پولیسو ویان پیټریک میرهوفر وایي مشکوک تن چې درویش کلن دی د مارچ په اوومه پر یو بل افغان چې شل کاله عمر لري د چړې د ګزار نه فورا پس نیول شوی. نوموړی وایي پولیس لا هم د دې خبرې پلټنه کوي چې آیا دغه تن تر دې یو ساعت وړاندې د ویانا په مرکز کې پر یوې اتریشي کورنۍ د برید مسؤول هم دی او کنه. په دغه برید کې د یادې کورنۍ درې غړي چې یو پلار، مور او ولس کلن لور پکې شامل دي د ژوبل افغان تن په شان په سخت حالت کې روغتون ته رسول شوی دي. د دغو کسانو نمونه پټ ساتل شوی دي. د پولیسو ویان وایي داسې نه ښکاري چې دا به د ترهګرۍ برید وي، خو د بریدګر د موخې په اړه سویل به د وخت نه مخکې خبره وي. ملګری ملتونه وایي پاکستان، ایران او د منځني ختیځ هیوادونه له هغو ملکونو څخه دي چې پکې د ښځو لپاره د روزګار موقع لږ او د ښځو د بیروزګارۍ شرح زیاته ده. د ملګرو ملتونو د کارګرانو نړیوال تنظیم د مارچ په اوومه په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د بیروزګارۍ شرح د سړو په مقابله کې دوه چنده ده. د ملګرو ملتونو د اړوند چارو یو ماهر ویل چې په منځني ختیځ کې د ښځو د کار لپاره مراعات او حوصله افزایي نشته. د یو سلو څلور څلوېښتو هیوادونو په درجه بندۍ کې تېره میاشت ملګرو ملتونو وویل چې په شام، پاکستان، سعودي عرب، یمن او ایران کې د ښځو لپاره روزګار ډېر کم دی. دا تر دې ګړی د مشال ډیو خبرونه.
خبرونه مولا نجیب عامر اوریدل. په دا روانه ګړی کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه اوریدای شي. په افغانستان کې په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله د زوی په ګډون درویشت وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان سینټ نوی چیرمن لپاره د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د پیپلز پارټي رضا ربانی نوم تجویز کړی. د بل ګوند کس نومولو سره نواز شریف څه ترلاسه کول غواړي؟
نواز شریف سے پدا کر رکھے کہ زو وقت دے مخ کے مقابلہ کی زیاد جمہوری ما اور نور روشن فکرہ جمہوری قوتوں نے چلی آگے سر از الائنس سے جڑو لگاڑا.
د ملګرو ملتونو د کارګرانو سازمان وایي پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې د ښځو لپاره د روزګار موقع کمې دي، خو چې څوک لري د هغو څه ستونزې دي.
زمونږ نه ماشومانو او منتمکې
د پاکستان حکومت به له خپل ایران سره سم د غلام خان لاره د سوداګر لپاره پروند خلاصوله، خو خلاصې نه کړه. سوداګر اوس څرګندون لري
د بیا دې پرموږ ته چرته تنظیمي وي چې تاسو ګاډي لوډ کې موږ هیڅ کلم لوډ نه کړو. لیکن دا په موږ ملان دی وایي یو ورځ را باندې کولاو کو بل ورځ را باندې بنده بیا کولاو بیا بنده موږ خلک ته دروغجن کړو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان چارواکي وايي د افغانستان په کونړ کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله د زوی په ګډون د دې وسلوالې ډلې درویشت وسلوال وژل شوی دي، خو طالبان لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وايي دغه برید د وسلوالو په یو روزنیز مرکز شوی. بلخوا په کونړ کې مقاماتو پرون ویلي چې د امریکا د یو پایلټ الوتک په برید کې په دې ولایت کې اووه ویشت وسلوال وژل شوی دي. په دې اړه د خپل همکار سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د افغانستان را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون گئی ستر وخت به او بازا امریکایی جازونو د افغانستان کنړ په سیمه سریشا سلطان شاک شي برید کړای دی چې په کوم کښې د طالبانو یو کمانډر هلال مرکز په نقشه کړی ویشتلی دی. د طالبانو د ذرایع په مطابق په دغې برید کښې ټول درویشت طالبان وژل شوي دي. په بل لوري په ډېر اسماعیل خان پېښور او اسلام بات کشی د خفیه ادارو درل ور رتبه چارواکیو ها د دغی برید او په برید کشی د وشولی مرگ جوبله د شمیر پخلای کړای او ور سرای مشال ریډیو تا دا هم وشولی دی چې په وژلی طالبان کشی د تاریخ طالبان پاکستان امیر فضل الله زوی عبد الله هم شامل دی. خو د طالبانو زرایه د عبد الله د مرگ په باریک شی لیا پخپلا څویلی ندی. د خفیه ادارو چارواکیو دا هر روشولی دی چه دی برید پا وقت مختلف و دینی مدرسون را غلی نوی تنکی عمر طالبون پا وشتلی مرکز کشه پا اسکری تربیت لگیاو چه بیا و بازا جزونو پا نقشکرل وی وجل سلاب ماسود مشال ریڈیو دیر اسماعیل خان.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی یوازې دولت یا ریاست کولای سي جهاد اعلان کړي. احسن اقبال نن د پېښور د سکاوټس په روزنیز اکیډمي کې د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان ګڼو عالمانو په فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلانولو واک یوازې له دولت سره دی. د ویل د ترګرۍ د بشپړې خاتمې پورې به جګړې ته دوام ورکوي. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
نن په پېښور کې د امنیتي ځواک د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویل پاکستان د ترهګرۍ خاتمې ته ژمن دی. دوی ویل د اسلام له پلوه یوازې ریاست یا دولت کولای شي چې جهاد اعلان کړي.
اسلام کے اندر جهاد صرف ریاست کر سکتی ہے.
دی وایي د اسلام له نظره یوازې ریاست جهاد کولای شي. تاسې یاست د پاکستان پوز دی، د پاکستان ملکی امنیتی ادارې دی، ایف سی ځواک دی، پولیس دی. دا ستاسې په څیر ځوان سرتیری دی چې په پاکستان کې جهاد کوي. له دې رسمي ځواکونو پرته په پاکستان کې نور هیڅوک جهاد نشي کولای. شاوخوا 2000 عالمانو دا خبره کړې ده چې په اسلامي ټولنه کې یوازې ریاست یا دولت د جهاد اعلانولو واک لري.
علما نے اپنے فتوی میں کہی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر صرف ریاست جہاد کر سکتی ہے.
احسن اقبال دا څرګندونه هغه وسلوالو ډلو ته په اشاره کړې دي چې په پاکستان کې بریدونه د جهاد په نوم یادوي. په جنوري کې په پاکستان کې شاوخوا 2000 دینی عالمانو یو فتوا خپره کړه چې په کې په هغه هیواد کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د فتوا په متن کې راغلي چې یو فرد یا ډله دا واک یا صلاحیت نه لري چې جهاد اعلان کړي. د پېښور په ورسک کې د سکاوټ له روزنیز مرکزه شاوخوا 600 سرتیري فارغ شول. احسن اقبال زیاته کړه چې حکومت یې د رد الفساد په نوم د پوځي عملیاتو له لارې ترهګرو ته ماته ورکوي. تر رد الفساد مخکې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته حکومت د ضربیاز په نوم عملیات اعلان کړي ول او په 13 څه د پاسه یو لسیزه کې اسلام آباد په سوات او ټولو قبایلي سیمو کې یو شمیر عملیات کړي دي.
پامیر ساحل هو ملګری ملتونه وایي پاکستان د ایران او منځنی ختیځ په شمول یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو لپاره د روزګار موقع پکې لږ او د ښځو د بیروزګاري شرح پکې زیاته ده. په رپورټ کې ویل شوي چې په منځنی ختیځ کې 19% ښځې او په سویلي اسیا کې 28% ښځې کار کوي. دا چې په پاکستان کې د ښځې فعالینې او د ملګرو ملتونو دې رپورټ ته په کم نظر ګوري اما چازمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګری ملتونو د کارګرانو نړیوال سازمان د مارچ پر 8 په خبره کړي راپور کې ویلي چې د 144 هیوادونو په درجه بندۍ کې په پاکستان، شام، سعودي عرب، یمن او ایران کې د ښځو لپاره روزګار ډیر کم دی او بلخوا په کار کې ډیر کم ونډه ورکول کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال او سیاستوال پلوشا عباس وایي چې په پاکستان کې یو خوا ښځو د کار کولو موقع نه ورکول کیږي نو بلخوا د مواقع ورکول وروسته هغوی ته اړینې اسانتیاوې هم نه ورکول کیږي.
بیرو زنانو دا ذمہواری دي چې هغوی بهر لاړې شي د کورونو نه، هغوی سره سره د بچو ذمہواری، د کور ذمہواری هم تدلی. او بیا چې هغوی بهر لاړې شي نو نهونه تر 5 پورې کار کولو دوران کې هغوی ته دغه یو ډیر ذهني اذیت می شي. زه خپل یو سیستم زموږ را ماشومانو او منتمسلې د لپاره داسې دی چې سنټرونو کې تکلیف دي. بیا دلته داسې روزانات ډیر کم دي چې هلته موږ خپل خیان دومیان دتا دا تعلیم ورکو او وی لاویر نس ورکو چې هغه ته پته لګی چې هغه کم کم میدان کې را مخته کیږي.
دا چې په پاکستان کې د ښځو په کار یا روزګار کې لکومې خوا خندونه رامنځته کیږي پلوشا عباس حکومت او کورنۍ دواړو ته ګوتنی سي.
حکومت هم په دې کې ناکام شوی دی چې د ښځو لپاره داسې جاب جوړ کړي چې هغه کې هغه ته اسانتیاي او هغه اسانه باندې راضي او خپل خدمات پکې کوي. او دغې نه علاوه زموږ تعلیم شرف زموږ په سیمه کې تاسو په کتلې کما دا بیا زموږ معاشرتي سوچ هم داسې دی چې ډېر کم میدانونو کې موږ ښځې ګورو چې هغه دا مخکې وړاندې کېدو ته پرېږدي کېږي او هغوی هغې کې کار کولی شي.
د ملګرو ملتونو راپور کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د بیروزګاری کچ د سړو په پرتله دوه چنده دی. یعنی په دې سیمه کې د 14.3% په پرتله دغه کچ 6.8% جوړیږي. بلخوا هلته د ښځو تنخواګانې هم کمې دي. د ملګرو ملتونو د اړوند چارو یو کارپوه ویلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو د کار لپاره مراعات او تشویق نشته.
د احمدشاه ازوی ریپورت موري. او سم یو بل ریپورت ترازو هغه هم دا چې د پاکستان نن د نړۍ په ګډون نن د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو سیمو کې د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په سوات سیدو شریف کې د شوزو نړیواله ورځ په مناسبت سره یو د سروس وکي چې په کې د خیبر پښتونخوا حکومت لارخه د سوات په بیلابیلو څنګه کې غوړه کارکونکو شوزو ته واډونه ورکړه. سو په دې موقع د شوزو دوکون په اړه ویناګانې هم وشوي. په دې اړه زموږ د همکار رپورټ اورو.
سوات سیدو شریف کې د کمشنر ملکن ظهیر الاسلام په مشرۍ کې د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د ستورکې ضلع ناظم اعلی د بشري حقونو ټولنو مشران او زی یو شمېر ښځو ګډون وکړو. په دغه موقع خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه هغه کاروندانې ښځې چې په خپلو سرکاري څوکو کې غوره کار کړی و ورته ایوارډونه ورکړی شول. دغه کې زیاتره د ښوونځو استادانې شامل وې. د کانجو کالج پرنسپل پریدا خانم چې د تکړه مشرۍ په توګه د ستاین ایوارډ او رقم ترلاسه کو وای
سر مونږ ډیر نامساعد حالت کې کالج ته تللی یو. په پړای مونږ بالکل جاري ساتلی ده. مونږ چرته هم کالج نه دی بند کړی. نو ماته 17 ملاو شه نه ساو نه بلستا.
د یاد کالج د کمپیوټر ساينس استاذه نبیله حیدر چې یو شمېر جنکو ته د کمپیوټر زده کړې ورکولو په توګه ورته خیبر پښتونخوا حکومت ایوارډ او 10000 روپۍ ورکړي زیاتوي.
زنانه چې څونه خلکو ته نازک ښکاری هغه دومره کمزور نه ده. زنانه چې دی ډېر زیاتی سترونګ دی ډېر زیاتی مضبوط یو تلا تلا تخلیق دی. زما خپل ټول فیمیل چې دی موریان چې دی هغه ته دا خاص دی ورکوټوان نه دی هغه ته صحیح تعلیم ورکوي چې مخې ته لوی شي چې هغه په معاشري کې ښه کردار ادا کړي.
د غونډې تابع کوونکي ټولنې آیډیا مرستیاله حسینه بیبي چې د 1300 کالو راسې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
هر یو کس ته انډیویژل چې هر یو کس ته لکه زو شو یا تاسو شو یا هر یو کس ته هغه دا ګڼي چې زموږ په معاشره کې د حق چې کمې جنې کې دي یا خواتین دي غوی ته کم حیثیت ورکړي کېږي. هغه په تعلیم کې شو کو هغه په صحت کې شو کو هغه نور داسې چې زموږ سوشل ایشوز دي په هغه باندې غوی سره ډسکریمینیشن کېږي. نو موږ پخپل لکه پاغه کې دا غوی سات پر کول پکار دی هغه کې آگاهی پیدا کول پکار دی په خوځو کې اور هغه تلکا په خوار کول پکار دی چې څنګه باغی د خپل حق لپاره خبره کوي.
ونډه کې ویل شو چې د سیمه کې د خزو پوره پوره حقونه ترلاسه کول او بیا خزي هم د ملک په ترقۍ کې شاملول لپاره د پوهه راوستو د غونډې ورځې ته پاتې کول نه دی پکار بلکې په دې اړه بیا بیا غونډې کول پکار دی.
د نیاز احمد خان رپورت مو اوریدلې. او د پاکستان بیا په یو شمېر نور شهرونو کې نن د مېرمنو ازادي په نوم مارچ ترسره کیږي چې په کې دی کې به د مارچ مشران په خبره یو شمېر مېرمنې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د مارچ مشره اسما شاهجان نن مشال ریډیو ته وویل په مارچ کې د ګډون لپاره مېرمنې له مختلفو سیمو راغلي دي. دوی وایي د مارچ مقصد د پاکستان په موجوده نظام کې د سیاسي مزاحمتي تاریخ له لارې بدلون راوستل او مېرمنو ته د هغوی جمهوري حکومتونو په ګډون نور حقونه ورکول دي. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې نن د مېرمنو ازادۍ په نوم مارچ ترسره کیږي چې پکې یو شمېر مېرمنې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د مارچ مشر اسما شاهجان نن مشال ریډیو ته وویل چې په مارچ کې د ګډون لپاره یو شمېر مېرمنې له مختلفو سیمو ورسېدلې دي.
نن د ښځو نړیواله ورځ هم ده. دغې په مناسبت سره مونږ د ښځو ازادۍ مارچ کې دی چې مونږ ښځې د نظام نه او دې پر دې سیاست نه او دې طرز د ژوند چې دی مونږ تنګ یو. مونږ د جګدارې نه ازادي غواړو. مونږ سرداري نظام نه ازادي غواړو. مونږ ترګرایي نه ازادي غواړو. مونږ امن غواړو. نو مونږ دې لپاره دغه مارچ نن ایخې دې پدې کې دا کوو. مونږ ومنو د هوکې چن کوو. اسې خو پاکستان ډېر خارونو کې کیږي. مونږ خپل چونکې نن تاسیس ته هغه په مناسبت مونږ ایخې دې پدې کې به د پاکستان سیکولر پروګرسیو دیموکراتیک او فیمینیست خلک چې دي هغه شرکت کوي. زیاتر به ښځې چې هغه د پاکستان برنا د مختلفو خارونو نه بېګا شپې را رسېدلې دي.
په اسلام آباد کې د مېرمنو مارچ پر داسې وخت ترسره کیږي چې هم نن د مارچ په اتمه د مېرمنو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې دا وار د مېرمنو په نړیواله ورځ باید په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو د مېرمنو د حقونو او مبارزې یادونه وشي. پلوش عباس چې د چرسدي یوې کلیوالي سیمې سره تعلق لري او هم هلته او نورو کلیوالو سیمو کې د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، نوموړی وایي چې په کلیوالو سیمو کې مېرمنې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، خو له بده مرغه د کلتوري او نورو بندیزونو له وجې دغه نه په ډاګه کیږي.
کلیوالو سیمه کې لکه زه د چارپدې سیمې سره تعلق لرم. د کور کې دا بچو د ساتلو نواله تر هغوی ګذر ته ځي اوبر وړي. دا ځناوران چې ساتلي دا د دې خیال ساتي په پټو کې خپلو خاوندانو خپلو وروڼو سره کار کوي. اوسه پورې
مونږ دا نه دې منلې چې هغوی زمونږ په دې معاشره کښې یو غټ کردار ادا کوي لګیا دي په څه پخته هغوی اوسه پورې د هغوی دا کارونه دا ستونزې چې کومو ته هغوی تر مخه دي نو هغې نه اوسه پورې مونږ پې چپ یو بلکې مونږ ورته رسېدلي یو.
په اسلام آباد کې د میرمنو د ازادۍ په نوم د مارچ مشره عصمت شاه جهان وایي چې د نن ورځې په مناسبت سره دوی د وومن ډیموکراتیک فرنټ په نامه یو سیاسي مزاحمتي تحریک هم پیلوي. نوموړی وایي د دې تحریک هدف میرمنو ته د هغوی جمهوري تعلیمي او نور بنیادي حقونه ورکول دي.
او مزاحمت په ذریعه باندې به مونږ د ښځې دپاره هر قسم حقونه چې دي برابري او ازادي هغې دپاره به مونږ جنګېږو. د هغې نه علاوه زمونږ خپل 128 مطالبات دي چې مونږ د پاکستان آئین بدلول غواړو، مونږ د پاکستان قانون بدلول غواړو، مونږ د پاکستان سماجي نظام بدلول غواړو. او مونږ خاص طور باندې دا وایو چې کوم سہولیات تھی اگے کے میرا مسئلہ دا اوبر نشتہ گیس نشتہ بجلی نشتہ وہ تو سیاسی حقوں سرا سرا دخذری معاشی آزادی دا طول مزاحمتی تحریک کے بعد دا طول مطالبات دا سیاسی جدوجہد دا ہنے زنے با پدی کی شامل نہیں ہو.
اس میں چا جہاں وائی دوی زکا دا میرمن لپارا دا غا جمہوری تحریک پہلوی چرا دے پا خبرا سیاسی گندونا میرمنو تا پا خپلو حقونو ورکولو کی پاتر اغلی. خود میرمنو دا حقون لپارا مبارزہ کون کی پلو شاباس چلے او سیاسی گند سر اہم تڑاو لری لدے سر اتفاق نکوی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د پاکستان د سینټ انتخابات د مارچ په درېمه نیټه تر سره سول. د نتایجو په رڼا کې د پیپلز ګوند سیټونه له پخوا کم سوي او د پیپلز مسلم لیگ نون زیات سوي. نو د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره به اوس نوي کسان ټاکل کیږي. د سینټ نوي غړي د راتلونکي دوشنبه په ورځ چې د مارچ 12مه به وي سوګند پورته کوي. هم په دې ورځ به د سینټ نوی مشر او مرستیال هم وټاکل سي. خدا چې نوی مشر به د کوم ګوند وي د دې لپاره سیاسي راشه درشه روانه ده. نجیب عامر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی. چاورو
اسلام آباد یو وار بیا د سیاسي خوځښت ننداره وړاندې کوي. مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي د سینټ د نوي مشر او مرستیال د ټاکلو لپاره د نورو ګوندونو له مشرانو سره په تماس کې دي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسکزي، د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن او نورو ګوندونو له مشرانو سره د ملاقات پر مهال په دې اړه سلا مشوره وکړه. نوموړي وروسته رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل رضا ربانی د سینټ ښه مشر پاتې شوی، نو موږ دې ته تیار یو چې که هغه دوباره د همدې چوکۍ لپاره نوماندېږي نو موږ به یې ملاتړ کوو. سینیټر رضا ربانی د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري، په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نون ګوند پخوانی مشر نواز شریف وایي چې هغه او نور اتحادي ګوندونه د دې خبرې طرفدار دي چې نوموړی د یو وار بیا د سینټ چیرمن وټاکل شي. د پاکستان پیپلز ګوند بیا دا خبره نه مني. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نواز شریف له وړاندیز مننه، خو زه دا نه غواړم. د سینټ د تازه انتخاباتو د نتایجو له مخې اوس مهال په سینټ کې مسلم لیگ نون 3 او د پاکستان پیپلز پارټي 40 غړي لري، خو د سینټ د مشر د ټاکلو لپاره باید یو کاندید 350 رایې خپل کړي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو شنون کې حسن خان اوسنی صورتحال ته داسې ګوري.
نو نمبر گیمز خود دې ټیم کې دا دی چې هغه د مسلم لیگ نون یا نواز ډلې په فیور کې دی. او بل طرف چې موږ وګورو نو د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم کو چیرمن دی آصف علي زرداری، هغه په دې پولیټیکل دغه ته وګوري د سیاست کې یا په دموږ چودل کې جوړ توړ وایو یا خلک ځان تر تر اړولو کې په دې کې لکه هغه ډېر زیات تکړه دی، نو یو بحث روان دی.
حسن خان وایي که مسلم لیگ نون خپل نوماند د سینټ د مشر په توګه ټاکي نو په هغو کې د سینیټر مشاهد حسین سید، سردار یعقوب ناصر، پرویز رشید او راجا ظفرالحق نومونه د یادولو وړ دي. بل طرف ته کا پیپلز پارټي د رضا ربانی نه خوشاله نه بریخي، نو بل نوماند یا نوماندې څوک کېدې شي. هملته په اسلام آباد کې خبريال نوید صدیقی راته ویل
د پارټي دنه کوم کسان دي دا غي دا وینا ده چې سلیم مانډوی والا سېنټر سلیم مانډوی والا چې کوم ده سابق وزیر خزانه پاتې شوی ده او شیری کوم چې دا شیری رحمان بندا دغه دا کسان چې دي دا شیری رحمان او سلیم مانډوی والا چې ده دا لیک پرو اسټابلیشمنت دی او سلیم مانوی والا چې دین سره چین سره هم ډېر خپل تعلق ته سیده معاملات باندې چین هم د غیر مرسته ډېر کوي.
د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي نه پس د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دریم لمبر دی او د سینټ 1200 کې لري. خو د یاد ګوند مشر عمران خان په تیرو وختونو کې هم د نواز شریف او هم د آصف زرداری خلاف وار په وار سخت بیانونه ورکړي. کارپوهان وایي نوموړي لا به په کار وي چې د دواړو رقیبو ګوندونو څخه لږ تر لږه لیوه سره لاره وکړي.
د نجیب امیر رپورٹ مو اوریدل. لکه څنګه تاسو په رپورٹ کې واوریدل، نواز شریف د خپل ګوند پر ځای د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي رضا ربانی چې دا وخت سینټ چیرمن دی نوم وړاندې کړ، خو آصف زرداری دا وړاندیز بیا رد کړ. پښتانه دا ده چې نواز شریف دغه سی یو غیر متوقع اقدام ولی وکړ؟ د پښتانه مو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز څخه کړی ده.
مالا داسې لګي چې نواز شریف صاحب چې دی هغه یو طرف ته ډېر شروډ موو داسې کړی دی چې هغه دا ښکاره کوي چې زه اوس چې دی مخکې مقابله کې زیات جمهوري یم او نور روشن فکره جمهوري قوتونه چې دي هغې سره زه الائنس جوړول غواړم. نو هغې ته لاره کړو کنې که تاسو ګورئ نو دا چې شروعات وکړو نو د آی جی آی نمائنده وو، اسلامي جمهوري اتحاد د سره جماعت اسلامي والا ملګری وو، او اوس ته ګورئ نو کوم کیس کې دی ډسکوالیفای شوی دی، دا کیس وته جماعت اسلامي سراج الحق صاحب ګورې مخې ته کړی دی، بل چا نه دی کړی. نو دې پاکستان پالیټکس ډاینامکس چې دی نو هغې کې ماته اوس داسې ښکاري چې نواز شریف صاحب چې کوم د فوج پروردو مخکې راغلی وو او داری دا کوششونه سره راغلی وو د پیپلز پارټۍ مخالفت کې بې نظیر مخالفت کې راوستي وو، او اثر اعلی اس یو هغه د دې وطن چې کوم د هغه زمانه ریکشتری ترین مذهبي قوت او جماعت اسلامي هغه اثر اعلی وو، وو د 180 ډیګري ترن شوی دی. نواز شریف صاحب دلته وو د کوم پرست قوتونه لکه حاصل بزنجونه والا ان پیپل وذ دیس الائنس جوړول غواړي، ورسره ورسره روشن فکر خلک لکه رضا ربانی دي دیسره چې د الائنس جوړول غواړي، او د پسې چې کوم لګیا دي هغه مقتدر قوتونه جوړی شي پلس کګورې نه جماعت اسلامي والو په کیس کړو هغه د لاس دی چې د ډیسکوالیفای شون دا شو.
او ډاکټر صاحب خپل یعنی د چې د رضا ربانی نوم وړاندې کړی چې هغه خپل له پیپلز پارټي سره دی، نو او بیا آصف زرداری ول چې نه زه رضا ربانی نه چیرمن کوم، دا خپل هغه څومره امتحان ته واچوي آصف زرداری؟
دا سیاسی خلق چیوی دا چکلا یو خبر هاو کی او یو خبر نو کی دا حتمی نمی دے کی ہمیشہ گنجائشو نمی او کتاسو کتلی ناغا پا خاندارہ نیلا خبری کوئے آصف زرداری ما خوب پتی یو کتلو بنو آج آج کم دی کلپ چلی نائے گی دا جی اگر اسی خان دیوی یہ میں نہیں جاتا. نو سیاست کے گیو اینڈ ٹیک کی گی سیاست کے خلق چدے یو بل سرا چدے اوگا کمائی کزائی ضروریات مطابق یو بل سرا خبری اتری کئی آصف زرداری فی الحال کاری دا چی اگر دا خود لیجی چیز مکمل طور باندھے ځان کوم اسټابلیشمنت دی اړین نه لري کوم. او که تاسو دا کتلین اول عمران خان درې دا ویلو چې مونږ چې دی په دوړو پاکستان سره تاول نه کوو، خو چې کله آصف زرداری دی نوم واغشته د منډي والا ناغي وی چې مونږ پیپل پارټي سره بتاوون کوو، مطلب دا چې دا فلکچویشن دی صورتحال لگ انفلکس دی او دا یو ورځ خبر ده بل ورځ ته واضح شي. مالا داسې لګي چې فی الحال حتمی خبره یې هم نه ده. رضا ربانی صاحب مضبوط ترین کینڈیڈیٹ کاری ماتا دا ٹائم کے فلا او هغه په میدان کې چې نور سبا نه خلک رضا کړو په دغه باندې بیا هغه رضا شي.
او خاص استاد په خیال باندې د چیرمن سینټ د پاره خپل نواز شریف ته څنګه کسواره خوري، کدی راوستل غواړي یا د پکی یو رول جوړې دای سي دای څنګه کسواړي چیرمن سي
دې په داسې کس غواړي چې کم چې دې زیات نه زیات کسان چې دې اغاز ان سره بوتل شي او کم لګ ډیر جمهوریت تسلسل باندې یقین لري، کم دا غړین چې د وطن کې چې د سیویلین بلدستی لګه پکاره ده او چې کم ادارې دي ای خپل خپل رول کې د نکارو کې نجات بخي ما ته خیال ده چې دا وخت کې د ضرورت نه ده سباله به سي هغه بلا خبر ده.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال لیډوري او سم پینځنیو بجې کېدونکې دي نه چې په امر بده خبرونه لنډې سونه نکړي.
سانی چارواکی وایي د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د زوی د نولس نورو طالبانو سره یو ځای پرون په کونړ کې د امریکایي ځواکونو په ډرون برید کې وژل شوی. د طالبانو سرچینو مشال الله ډیو ته تبلید پخلی وکړ او ویل چې په ترڅ کې درویش کسان وژل شوي خو د ملا فضل الله د زوی عبدالله د وژل کېدو پخلی ونه کړ. د مردان د پولیس وایي د مشال خان قتل کیس کې مرکزی تورن کا صارف نیول شوی دی. د مردان د پولیس ویان فهیم خان وویل چې دغه تن د چمتار علاقینه نیول شوی دی. د مشال خان په کیس کې د عمران په نوم یو بل تن همدا مهال په جیل کې دی چې عدالت ورته د مقصد اورول. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر احسان اقبال نن په پېښور کې د سکاوټس په روزنیز مرکز کې د سرتیرو فراغت غونډې ته په وینا کې وویل یوازې دولت یا ریاست کولی شي چې جهاد اعلان کړي. د میرمنو د نړیوالې ورځې په ویاړ د امریکا پرمختګ ادارې یو ایس آی ټی او د سولې پرمختګ د تعلیم ځوانانو د میرمنو په درناوي غونډه وکړه. د یو ایس آی په مالي مرسته دغو میرمنو د کامیابۍ په لورې لاره پروژه کې برخه لرله. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریډ پر مهال شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي پاکستان، ایران او د منځني ختیځ هیوادونه له هغو ملکونو څخه دي چې پکې د ښځو لپاره د روزګار موقع لږ دي او د ښځو د بېروزګارۍ شرح زیاته ده. د آسټریا یا اتریش په مرکز ویانا کې پولیسو نن وویل چې یو افغان د هغه برید سره تړاو په تور نیول شوی چې پکې د چاړې په واسطه څلور کسان سخت ژوبل شوي. د پولیسو ویاند وایي مشکوک تن چې درویش کلن دی د مارچ په اوومه پر یو بل افغان چې شکار عمر لري د چاړې د ګزار نه فوراً پس نیول شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې. ویلي دي نوموړی د خبرو اترو لپاره یو متوازن کس دی. د دې پر غرب نیوکې هم وکړې او ویې ویل چې د یوکرین په سر یې پر مسکو غیر قانوني او غیر منصفانه بندیزونه لګولي.
د نجیب عامر زخم د خبرونو لنډیز واورېدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي اسرار مومند به وړاندې کړي.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې خپل د نن ورځې اداریه د پیپلز ګوند یو مشر فرات الله بابر پر هغه وینا لیکلي چې نوموړي د نهې په ورځ سینیټ ته وکړه. اداریه کې راغلي چې فرات الله بابر په خپل دغه وینا کې د پاکستان د هغه سیاسي بحران خلاصه بیان کړي چې دا وخت ورسره د هیواد مخ دی. فرات الله بابر ویل چې د ریاست ادارې له یو بل سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه هغه پر دې عقیده دی چې پارلمان د زیات عدالتي کېدو او عدالت د زیات سیاسي کېدو لور ته روان دي. د ورځپاڼې په خبره فرات الله بابر چې یو مشر سیاستوال دی باید د خبرې جدي واخیستل شي. بابر په خپل ګوند پیپلز پارټۍ هم نیوکه وکړي. په اداره کې راغلي چې د بابر څرګندونې ښایي چې د سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو موجوده رویه په دې هیواد کې د جمهوریت لپاره خنډ ده. د فرات الله بابر په خبره د پاکستان موجوده حالات داسې لور ته روان دي چې د اوړي په موسم کې کېدونکي انتخابات به د سیاسي ګوندونو د ایجنډا پر بنیاد نه بلکې د عدالتي فیصلو پر اساس به وي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼې خپل د نن ورځې اداریه نن د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلې ده. په اداریه کې راغلي چې دا وخت د پاکستان په میلیونونو میرمنې له مختلفو مسلو سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دا وار د میرمنو په نړیواله ورځ باید په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو د میرمنو د حقونو او مبارزې یادونه وشي. د ادارې په خبره د پاکستان په حواله دغه خبره ډېره د ارزښت وړ ده ځکه چې د پاکستان د ښاري سیمو میرمنو د سړو سره د یو شان حقونو په ترلاسه کولو او د میرمنو د بااختیاره کولو په لړ کې کافي پرمختګ کړی خو په کلیوالو سیمو کې بیا حالت ډېر خراب دی. ادارې لیکي د ټولنیزو او کلتوري بندیزونو له کبله لا هم چاته معلومه نه ده چې په کلیوالو سیمو کې د کور دننه او بهر میرمنې څومره کار کوي او له څومره مسلو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د یوې وروسته پاتې سیمې سره د تعلق لرونکي هندوي کرشنا کوماری سینټ ته بریالي کېدل ښایي چې په کلیوالو سیمو کې میرمنې د خپل حقونو لپاره په څه ډول مبارزه کوي خو دې باوجود لا هم ډېر کار کول پاتې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي د دې رپورټ ته به وروسته راسو. اول به د نړۍ د سیمې حالات مطبوعاتو ته راسو چې په تیره غړي کې موږ اوریدلې وه هغه ته به وروسته راسو. خو اوس هم راځئ د کندهار د ښځو چارو ریاست مسؤلین وای روان کال په کې به دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصل یوویشت پیښې ثبت شوي دي. دا د نړیوالې ورځې په مناسبت د چوي صادق رښتینی رپورټ لري.
د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالي ورځې په مناسبت د کندهار په یو خصوصي سالون کې سلګونو راغونډو سوو میرمنو ته د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس روکیا جگزی وویل چې د روان کال په اردو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 221 پیښې ثبت شوي. دا چگزی په وینا په دغه قضیو کې طلاق د کور څخه تیښته اختطاف او دغه راز کورنۍ تاوتریخوالي شامل دي. د میرمن چگزی په وینا چې د دغه قضیو څخه 15 د دواړو طرفونو لخوا د دې ریاست په منځګړیتوب حل شوي دي. پدا غونډه کې د کندهار والی تورن جنرال زمي وساو وویل چې ښځې باید د خپل حقوقو د لاسته راوړلو لپاره خپل مبارزه وکړي. د والی په وینا چې ښځې باید په ادارو کې د کار کولو ترڅنګ خپل زده کړو ته هم متوجه شي.
زموږ مېرمنې په دغه ساحه کې متاسفانه چې د دوی اشتراک او د دوی ونډه او برخه خورا کمه او کمزورې ده. دا ځکه چې دا ټوله په دوی اړه لري، یعنې په تاسو اړه لري. د مخه تاسو د اڅکزۍ په وینا کې واورېدله چې ولمور ما په کال 18,000 نجونې وویلې چې موږ په د مکتب شامل نه لرو، اما متاسفانه د مکتب څخه چې پارېږي هغه 100 کسه چې دا واقعیا ډېره خواشینوونکې ده.
د کندهار د ښځو چارو رئیس دغه راز وویل چې په روان کال کې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره ډېرې پروژې عملي کړې او یو شمېر نورې پروژې تر لاس لاندې دي. د میرمن اڅکزۍ په وینا له دې پروژو څخه د حرفوي زده کړو په بېلابېلو پروګرامونو لکه خیاطۍ، خامک او اشپزۍ کې سلګونو میرمنو ته روزنه ورکړې او دا مهال 130 نورې میرمنې په دغه ډول پروګرامونو کې زده کړې کوي. میرمن اڅکزۍ زیاتوي چې 120 نورې ښځې هندوستان هیواد ته د خیاطۍ، اشپزۍ او لاسي صنایعو د زده کړو لپاره استولې دي. بې سوادي او بې وزلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه لوی لاملونه بلل کیږي. د کندهار د ښځو چارو ریاست هیله لري چې د دغه ډول حرفوي پروګرامونو په زیاتوالي سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.
د صادق رښتینی رپورټ مو اوریدلې. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي د جنسي جوړونې په خاطر قدرتمنو کسانو ته سزا ورکېدل مهمه خبره ده، خو دا د ستونزې د بشپړ حل یوازې یوه وړه برخه ده. فومزیلی ملامبو نګوکا د چارجن بپورت اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جنسي جوړونې د قربانۍ ښځو چې خپل شکایت کوي شمیر اوس کم دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو چارو رئیس ملامبو نګوکا وایي د هغو کسانو شمیر چې په اړه یې د جنسي ځورول شوي ښځو شکایت کړي تر هغو ډیر کم دی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ چا څه نه دی ویلي. خو دې د شکایتونو په اړه خوشبیني ځکه ښودلې چې په وینا یې اوس ځورونکي پوهیږي چې ښځې به یې نوم واخلي او په اړه به یې شکایت وکړي. ملامبو نګوکا وایي اوس ډیر مهم وخت دی او باید په دغو لاسته راوړنو کې پر شاتګ ونه سي. دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې کار لپاره باید ټولې ادارې له خپلو کارکونکو سره د هغوی د حقونو په اړه روښانه خبرې وکړي چې هغوی پوسې ځورونه څنګه راپور کړي او چیرته شکایت وکړي. دی ویلي چې د کارکونکو ته دا اطمینان ورکول مهم دی چې پر دوی به باور کیږي او په خپله بله پلټنو سره نه مخامخ کیږي. دی ویلی چې په دې وروستیو کې د هالیوډ سینما د ځینو کسانو، سوداګرانو او قدرتمنو کسانو پر وړاندې د جنسي ځورونې شکایتونه ثبت شوي دي، خو دا ستونزه په ټوله نړۍ کې شته. د ملامبو نګوکا په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد نه دی توانېدلی ښځو او نارینهو ته برابر حقونه ورکړي. د دې په وینا حتی په آیسلینډ کې چې د جنسیت د برابرۍ په اړه په خلکو کې ډېره پوهه سته، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه ستونزه ده. دی وویل چې د ښځو او نارینهو د معاش توپیر او په دولت کې د ښځو کموالی له دغو ستونزو څخه دي. ملامبو نګوکا اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په ټوله نړۍ کې په یو نیم سل هیوادونو کې لږ تر لږه یو قانون داسې دی چې د ښځو له حقونو سرغړونه کوي. دا وایي ډېر وخت به واخلي چې ښځې په ټولو ټولنو کې له جنسي ځورونې څخه د شکایت کولو جرأت ومومي او د خپل ځان دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره له اروپایي اتحادیې سره کار کوي چې هغه قوانین بدل کړي چې د ښځو له حقونو سرغړونه کوي. راتلونکې اونۍ به د ښځو د موقف کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې غونډه جوړه کړي او په دې غونډه کې به ښځو ته د فرصتونو برابرولو ترڅنګ د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وسي.
د مشال رادیو
د جمعه د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی چې پرون په یوه ځان وژونکي برید کې وژل شوی، نن پنجشنبه د جلال آباد ښار په یوه لوبغالي کې د جنازې لمونځ ادا کړ او د سرخ رود ولسوالۍ په هجرت کلي کې خاورو ته وسپارل شو. نور حال د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د مولوی عبدالظاهر حقانی د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په ګډون له کابل څخه یو شمېر لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر ستر سلاکار مولوی قمر الدین شینواری د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر تعزیتي پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی و:
شهید مولوی عبدالظاهر حقانی د خپل دینی پوهې او درایت پر اساس ترهګرو ته د دې اجازه نه ورکوله چې خپل غیر اسلامي اعمال او جنایتونه د دینی ارشاداتو په ناسم تعبیر سره توجیه.
د افغانستان د سینټ یا مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې وویل چې مولوی حقانی په افغانستان کې د بدبختیو د لمنځوړلو لپاره دینی او شرعي معلومات له خلکو سره شریکول.
شهید مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی واقعي عالم و چې د افغانستان د بدبختیو او اوسنۍ مشکلاتو په حق دینی او شرعي معلومات خپل مسؤلیت ګڼه او هغه څه چې د دې خاورې لپاره خپل ځان فرض ګڼلی و هغه ستاسو د ادرس نه د افغانستان ولستر شریکول خپل مشروع نظام نه دفاع کوله د خپل نظام او خلکو لپاره قربانی شو.
د افغانستان د سولې عالی شورا اجرائیه کمیټه غړی قاضی امین وقاد رسنۍ سره په خبرو کې وویل مولوی ظاهر حقانی چې د ځانوجونکو بریدونو پر وړاندې کوم موقف نیولې وو په افغانستان کې مثال نه لري.
پولیس عبدالظاهر حقانی هغه تحلیل او تفسیر چې د ځانمرګ او انتحاري بریدونو په مقابل کې دنیا ولې دا په افغانستان کې بل مثال نه لري. دا د خپل صریح با جرأت او با فصاحت موقف قرباني شو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل مولوی عبدالظاهر حقانی هغه انسان و چې په هیواد کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کولې.
هغه انسان و چې شپه او ورځ په هیواد کې د سولې امن د ټینګښت لپاره د قومونو ولسونو د یووالي لپاره د ظلم او وحشت د پای ته رسېدو لپاره هلې ځلې کولې.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی په موټر د تیرې چهارشنبې په ورځ ځانوجونکی برید ترسره شو چې د نوموړي په ګډون پکې درې تنه ووژل شول او لس تنه ملکي وګړي پکې ټپیان شول.
د بازو مدابید رپورت موردی د پاکستان حکومت خپل هغه ژمنه پوره نه کړای سوې چې ویلي وو افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د غلام خان لار به د مارچ پر اوه منټه یعنی پرون به اخلاص ولا د سیمې سوداګر چې د یاد لاري د پرانیست کې دوه خپه کړي وای چې حکومت په خبرو به نور و نه غولې شي. هارون بچا په دې اړه رپورت لري.
د شمالي وزیرستان تاجرانو د حکومت پر دې اقدام خواشینی خودلې چې پر ټاکل شوې نیټه د غلام خان لارې له خلاصولو په شاشو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو ویلي ول چې یاد لار به له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د مارچ پر اومه پرانیزي. د پولي دوړو خو ته تجارانو خپل مالونه تیار کړي وو او د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وو چې د پاکستان حکومت یې واری بیا دغه اقدام وځنډاوه. د شمالي وزیرستان یو پیژندل شوی سوداګر حاجی عبدالستار وایي حکومت د سیمې پر سوداګرو ملنډې وهي.
انتظامیہ چونکہ منگتا بار بار تاریخ نہ رکھا والا برضی ہوئی چھ بازا فائنل شو سر تاریخ تا بے کلوے گی او خل کے ٹرکون ہم ڈاکڑل میٹنگوں نہ وصول دے افسرانو سارا ٹرمینل ہم تیار دے ہو بس بیا رہتا ٹیلی فون نہ وصول چھتا سو گاڑی مال اڑوئی تو ہیر مہینہ مدت پارا ملتوی شوا سما کا خرچہ ہم کی گی او سامان ورتا واخلی نن ټوله دا فیصله واچ گبیا دی پر موږ ته چرته تنظیمي وی چې تاسو گاڑی لوډ کی موږ هیڅ کلم لوډ نکو لې چې دا په موږ ملان دی وای ورځ را باندې کولاو کو بل ورځ را باندې باندې بیا کولاو بیا باندې موږ خلک ته دروغ جن کړو
د حاجی عبد الله خان پونم د سیمې یو بل سوداګر وای هیڅ نه پوهیږي چې حکومت ولې دوی زوروي
موږ دې ته پېژ نه چې دا مستر حکومت غاپه او ملانګر باندې وای مستر تاریخ مقرر کو مز برابر و کی وہ خرچے و کی وہ خوشحالی تو وہ کی کہ خوب یار کولاو نہ سی پتن لگی جی چلا کاروبار ہے پو وزیرستان پہ خال کے نلا ورزی کا سرنگ چل دا ویل سو آ جادو سیمنٹ ٹیلر ر ڈاک تھی وہ دے سات دے دے میں گاڑی نیوز دار اولی وی لوڈا اول میں کانا دیر تکلیف مشکلات جوڑے جی
د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکی د نوم نخود له پشارت مشال رډیو ته وویل د غلام خان لارې خلاصولو ته ټوله تیاری نیول شوې وي چې د اعلی حکام لخوا خبر راغلو چې مې پرانیزي د چارواکی البته هیلو خوده چې پراتونکو ورځ دوکې خای یاد لار پرانستل شي د 2014 کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د ضرب اعظم نومي عملیاتو له پیل سره سم د غلام خان لارې وتړل شو د سیمې تجاران وایي د دوی لپاره له افغانستان سره د سوداګرۍ تر ټولو غوره لار هم یاد یو ده او باید ورته اخلاص کړل شي.
د هارون بچا ریپورت مو اوریدل. د خیبر پښتونخوا واکمن تریک انصافګون د دیارل صوبایي غړیو په اړه پلټنې روانې دي چې په مبینه توګه په سینټ انتخابات کې د پیسو په بدل کې وټونه خرڅ کړي دي. د خبر د واکمن تریک انصافګون صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشال لري ته کړي نو لري وایي چې کړه کسان بره پارټي استل کې شوکت یوسفزي ورچ په سینټ انتخابات کې د پیسو کارول یو افسوسناک عمل دی. بلخو د سیاسي شنن کې وایي په خوا په سینټ انتخابات کې د صوبایي قوم اسمبلی غړو حمایت تر لاسه کول لپاره پټ په پټ سیاست کې دوه اوس په ښکار پیسې ورکول کېږي. نور تفصیل لګولای سور
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په سنټ انتخاباتو کې د پیسو په بدل کې ووټ خرڅولو لړکې د خپل ګوند غړو په اړه د پلټنو تصدیق کړي. د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشال اړې ته ویل چې په سنټ انتخاباتو کې د هاوس ټریډینګ یعنی پیسو په بدل کې ووټ خرڅولو کې انفرادي غړي نه بلکې سیاسي ګوندونه ککړ دي. شوکت یوسفزي د خپل ګوند غړو باندې د پیسو خصو تورونو په اړه ویل چې پلټنې دوام لري.
مختلف ذرائع
سو کارولو مخنیوی لپاره اصلاحات ضرورت ته دوی کوشش کوي چې په دې لړکې ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت وکړي. د پاکستان د سنټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو خبره نه ویني ده. په پیښور کې د ډان ټلویزیون مشر علي اکبر وایي چې دا په ضیاء الحق دور کې شروع شوی و او نواز شریف په وخت کې هم د چانګا مانګا سیاست شروع شوی و.
دومره فرق مخکینی او وطنی دور کې ډېر زیات فرق راغلی. مخکې مطلب زرګونو لکونو خبره وه، یو ارکان په زرګونو لکونو روپو باندې خپل کم ووټ کې و هغه به خرڅوو. اوس خبره چې ده نو هغه مطلب کروڑونو تر رسیدلی لکه په دې الیکشن کې مونږ د خیبر پښتونخوا خبره وکړو. زما د خپلې ذرایعو مطابق او د لیدو مطابق خبره چې ده نو د 500 کروڑ پورې ارکان چې دي هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې دي اخر شوي دي چې مخکې به دا کار ډېر پټ کېدو او ډېر به په دغه باندې په غټو غټو ځایونو کې چېرته به پناه دا خبره کېده ځکه چې بده څرګندې ده. او دې پر دا اوس چې مونږ ورځ ته ورځ ګورو نو ووټ خرڅول چې دی نو دا بالکل مطلب دا چې هغه لارو کوڅو ته راغلی دی.
خبریال علي اکبر زیاته کړه چې د سیاسي ګوندونو کمزوریونه اسټابلیشمنت ګټه پورته کوي. بیا په کوټه کې سیاسي شنونکي او خبریال سید علي شاه وایي چې دا لوی المیه ده چې سینټ ته د زیرک او پوهه خلکو پر ځای کاروباریان منتخب کړل شي. د زیاته کړه
او بیا سینټ کې قانون سازی کیږي. اوس د بده مرغه کمر و سینټ ته یا ټیکداران لیږو یا کاروباری خلک لیږو چې هغه سیاسي سوچ نه لري، یو فکر نه لري، یو نظریه نه لري، نو هغه د دې صوبې د فاره د اولس تفسره دا وزما په خیال سره یو ډېر غټه بې انصافي. او تر کومه حد پورې چې د هارس ټریډینګ خبره ده، یقینا دلته که وګورې بلوچستان اسمبلی کې په 15 ارکانو کې یو رکن داسې دی چې هغه آزاد دی، نور 4 چې دي هغه سیاسي وابستګیان لري. نو دا اوس د سوچ خبره
خبره ده چې بیا 15 لیتران د بلوچستان ته په آزاد حیثیت باندې څنګه راځي. دا یقینا یو ډېره غټه المیه ده.
سیاسي شونو کې وایي د سینټ انتخاباتو په اړه په آئین کې نیمګړتیاوي موجود دي او سیاسي وفاداریانو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانوني پیچیدګانی ختم کړل شي.
د ګلایز رپورت هم دی. د پاکستان سینټ د چهارشنبه پر د نشریزان د تحفظ بل په مطابق ډول منظور کړ. دا بل پاکستاني نشریزان ته د ژوند په بیلابیلو چارو کې اسانتیا پیدا کوي او هغه ته خپل پیژندګلوي ورکوي. نشریزان او د دوی او نشریزان او د دوی لپاره کارکونکي په دې کار ډیر خوشاله دي. نجیب عامر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سینټ غړي ډاکټر کریم خواجه د نرخزیانو د ژغورنې بل د سینټ غونډې ته وړاندې کړ. نوموړي مشال لډیو ته ویل دا بل د نرخزیانو لپاره ډېرې اسانتیاوي مخې ته راوړي. د زیاته کړه هغوی ته خپل پیژنګلوي ورکول کیږي، په قانوني ډول یې ساتنه کیږي. یو وخت دوی ته عزت او وقار نه ورکول کېده، اوس ورته حکومت دا هر څه ورکوي. دوی ته به وظیفې یا نوکری ورکول کیږي، د روغتیا او درملنې غم به خوړل کیږي. ډاکټر خواجه وایي اوس به د شناختی کارت، لایسنس او نورو اسنادونو د جوړولو پر مهال نرخزیان اړ نه وي چې د یو ځانګړي طبي بورډ په مخ کې د معاینې لپاره حاضر شي او هغوی به د دوی جنسیت ټاکي. اوس چې نرخزیان په خپل اعتراف او غوښتنه وکړي نو د جنسیت خانه کې به نرخزی لیکل کیږي. د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د ټولنې مشره فرزانه وایي دوی د سینټ د غړو منندوی دي چې د دوی په حق کې بل پاس کو.
کم زرم چې دا کم بل پاس په دې باندې خو غون د کې پی کې خواجه سراو لګوم بارکی ورکوم، د پاکستان خواجه سراو لګوم بارکی ورکوم. خوشاله ډیر یو ځکه چې دا 2009 نه چې کمې منډې او زمونږ کمې خواریانې وې یا چې کم بل پاس شو نو په دې خوشاله یو چې زمونږ به یو قانون جوړ شي چې راتلونکي وخت د خواجه سراو داسې وي چې هغه د یو سړي سره د یو ښځې سره شانه په شانه ولاړي.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي قمر نسیم وایي دا یو تاریخي ګام دی چې پورته شو او د پاکستان نورو ادارو لبه هم په کار وي چې ورته اقدامات وکړي.
نو ټولو کې پہلا خبره خدا چې دا بل چې دی دا د پاکستان د تاریخ پہلا هغه بل دی چې دا سینټ پاس کړل شو. خو دې سره چې کم دی نو دا بل به د دې نه پس نیشنل اسمبلی سټینډنګ کمیټې ته لیږل کیږي او که د نیشنل اسمبلی سټینډنګ کمیټې نه دا بل پاس شي نو هغې نه پس به دا نیشنل اسمبلی کې پیش کیږي او که د نیشنل اسمبلی نه هم منظور شي او د صدر پاکستان په کله دستخط وکړي نو هغې نه پس به د دې ته د قانون شکل ملاویږي.
د سینټ لخوا د پاس شوي بل له مخې ادارو او کمپنیانو ته سپارښتنه شوې ده چې د نوکرۍ د ورکولو پر مهال دې د نرخزیانو استحصال نه کوي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي قمر نسیم وایي که څه هم د پاکستان د وروستۍ سرشمیرنې تر مخه په دغه هیواد کې د نرخزیانو ټوله شمیره د 10,000 په شاوخوا کې ښودل شوې، خو دی وایي دا خبره سمه نه ده او دا شمیره د 500,000 نه نیولې تر 300,000 پورې ده.
تاسو د نجیب عامر رپورټ اوریدی. اجازه لک یو پاکستانی لیکوال دی چې فلمونو تاریخ لیکي، د فلمونو د جوړولو او پرمختګ په چارو کې ډیر وخت په کار بوختي. نوموړي په دې وروستي کې د پاکستان د فلمي نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی ترو لینز، پاکستانی سینما جرنی ترو لینز نومیږي. د مشال همکار نجیب عامر له اجاز ګل سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان فلمی نړۍ سفر د کیمرې لسترګو د کتاب لیکوال اجاز ګل مشال رډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې کتاب یې هم په روانه میاشت کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. له نوموړي مې وپوښتل په دې کتاب کې د کومو کلونو ترمنځ جوړ شوي فلمونه شامل کړل شوي دي. هغه راته په ځواب کې ویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1980 او 2013 کلونو په مانس کې جوړ شوي فلمونه شامل کړي دي. خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان جوړ شوی نه و. ان په هغه مهال هم په لاهور کې د فلمونو سټوډیو غاني او سینما غاني موجود وي. نو خبره مې له هغه مهاله شروع کړې او د شعیب منصور د فلم ورنا پورې مې رسولې ده.
ابي شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنا، اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے.
تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
اور کتنے دن چھپ رہیں گے؟ تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب مجھے تم سے جھوٹ بولنا چاہیے تھا.
ہاں بول دیتے جھوٹ تاکہ میں شک میں تو رہتا.
لفظوں نے خرابی کی
آدمیوں نے خراب کیا ہے. ایک کو میں چھوڑوں گی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں.
لیکوال اعجاز گل تر دی وڑان دے ہم دا فلم پا موضوع سلور کتابونه چاپ کړي او وای روستی کتاب لپاره د حقایق او معلوماتو د ټولولو لپاره د فلمی نړۍ د معتبرو ادارو او شخصیتونو سره اړیکې نیولې وي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اعجاز گل په دې اړه وای
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے وہ پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
دا پاکستان دا فلمی نڑی تاریخ دا پختو فلمون یادونے پرتا ہس کلا مکمل دے نشی. یوسف خان شیربالو زمنگ اولا نئے فلم ہو چے پلور لا سوا اویائیم کال کے جوڑ شوے ہو بیا روستا پنویم لسیزا کے اولا دوزارم کال روستا چدلتا بحران راغلو نویواز پختو فلمون وو چے دا پاکستانی سلیما نڑی جواندائی ساتھ لیوا دا ہمداغو فلمون للاسا دا سٹوڈیوگان رڑاگانے قائمے بے منگ ٹولو تا پکار دی چی دا پختو فلمونو لجوڑون کو ایکٹرانو ڈائریکٹرانو پروڈیوسرانو او کیمرمینانو مننوو کو چی پسخت حالاتو کی ہم اخبالی مبارزے تا دوام ورکڑے وو
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری رکھی.
آو دا غیرت لے ونی نہ مخ کی سوچ کئی اور نہ روز پو دیس کے پوٹا کئی ملا ماں ہمیشہ پاگا سر بانے اس پر ایک ادا کم چی زن تچھوائی ان مدستان دا درگی اوپا سما کہ بیا چھتا کہ بیا چھتا چاہ تو سری زدتا پا بدو درگو نبورے انہیں گورے ہیں.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اجاز گل وای په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه یې پکې شامل کړي دي او ګڼي چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوت په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وای د نورو پښتنو اداکارانو کارونه هم د پام وړ دي. د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال لیډوري او رستی شبو تراغلی او نجیب عامر به خبرونو لنډی سوړاندې کړی.
نن ورځ وروستی مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله زوی د 1900 نورو طالبانو سره یو ځای پرون په کونړ کې د امریکایي ځواکونو په یو ډرون برید کې وشل شوی دی. د طالبانو سرچینو مشال لډي ته د برید پخلی وکړ او ویل چې په ترڅ کې درویش کسان وژل شوي خو د مولا فضل الله د زوی عبدالله د وژل کېدو پخلی ونه کړ. د مردان پولیس وایي د مشال خان قتل کیس کې مرکزی تورن کا صارف نیول شوی دی. د مردان د پولیس ویان فهیم خان وویل چې د غتن د چمتار علاقې نه نیول شوی. یادولو ده چې د مشال خان په کیس کې د عمران په نوم یو بل تن هم دا مهال په جیل کې دی چې عدالت ورته د مرګ سزا اورولې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال نن په پېښور کې د سکاوټس په روزنیز مرکز کې د سرتیرو د فراغت غونډې ته په وینا کې وویل یوازې دولت یا ریاست کولی شي چې جهاد اعلان کړي. د میرمنو د نړیوالې ورځې په ویاړ د امریکا پرمختګ ادارې یو ایس ای ڈی او د سولې او پرمختګ تعلیم بنسټ ځوانو میرمنو په درناوي غونډه وکړه. د یو ایس ای ڈی په مالی مرسته دغو میرمنو د کامیابۍ په لوري لارې پروژه کې برخه درلوده. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال 60 وسلوال طالبان وژل شوي او په زیات شمېر نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي پاکستان، ایران او د منځني ختیځ هیوادونه له هغو ملکونو څخه دي چې په کې د ښځو لپاره د روزګار موقع لږ او د ښځو د بیروزګارۍ شرح زیاته ده. د اوتریش په مرکز ویانا کې پولیسو نن وویل چې یو افغان د هغه برید سره تړاو په تور نیول شوی چې په کې د چړې په واسطه څلور کسان سخت نیول شوي. د پولیسو ویان پیټریک میرهوپر وایي مشکوک تن چې درویش کلن دی د مارچ په 1 پر یو بل افغان چې شل کار عمر لري د چړې د ګزار نه فوراً پس نیول شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې او ویلي دي نوموړی د خبرو اترو لپاره یو متوازن کس دی خو بیا یې پر غرب نیوکې هم وکړې او ویې ویل چې د یوکرین په سر یې پر مسکو غیر قانوني او غیر منصفانه بندیزونه لګولي.
هم له دې سره د مشالې ډو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کوم پدې څه په پاتس وی نو دیوار رادیو ریټلای سي د اوس لپاره مو بل هکا کړه نو نورمال ګرځي ته خدای په امانی وای ته مخمشه سبا به تاسو چې بات کړئ.